de Jabaruna. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته ندي رسیدلی. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر مافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي مسؤول محصول یې 25% لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. تیره شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیې څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له کبله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکي ولمانځله. روسی ریا نوستی خبری آژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د آژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي توکي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګرۍ ممکنه نه شوه، د سوداګرو په سلبه د پیسو د انتقال لري لروسیه څخه تیل واخلي. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره د انډونیزیا ولسمشر جوکو وودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دغې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه سږ کال د نومبر په منځنیو کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شین جینګ پی به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې ورځي.
درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په خبرونه کې ځنډ پیښو، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. دا شیبه هم تخنیکی ستونزه شته تر څو چې دا مشکل حل کیږي او زموږ خبرونه عادي حالت ته راګرځي. یو وار بیا ځینې موضوعات چې په دې خبرونه کې وړاندې شول تکرارو. په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو له کبله په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25 سلنه لوړ کړی دی. دا پریکړه د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز لري؟ د چارو ځینې کتونکي وایي چې له دې کبله به بهر ته د افغانستان د کاني موادو صادرات لږ شي. په کونړ کې خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو کسان داړلي دي. دوی په دې برخه کې د مرستو غوښتونکي دي. د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم لس غړي له کابل څخه قطر ته د زده کړو لپاره ولاړي. دوی ته له ازموینو وروسته د قطر بورسونه ورکړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې دغه نجونې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د کمپیوټر د روباتیک البته ټیم غړي مخکې قطر ته تللي دي او د قطر کې په امریکایي پوهنتون کې داخله شوي دي. هغوی په ګڼو هیوادونو کې د روباتونو په مسابقو کې ګډون وکړ او د افغانستان ښه استازیتوب یې وکړ او په نړۍ کې ډېر شهرت هم ترلاسه کړ. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګېدو وروسته هغوی بیرته قطر ته لاړې. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوي پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوي ورځې هم اوږد شي، خو د امریکا او متحدو ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو جکپورو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې ل دې ديار لستنو دي د و کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتش پښتنه دي د لند وخت لپاره معافیت ورکړل شي. نن د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت له دو تر څلورو بجو لمړی له دو تر درو په پښتو او بیا له درو تر څلورو په دری ژبه وړاندې کیږي. په همدې موضوع او د غرض د افغانستان په نورو اړوندو موضوعاتو خبرې کیږي.
مله څرمن سره لکه څنګه چې تاسو ویل نن موږ غړونیزي خبرونه هم لرو. موږ د محل یو څه وړو تخنیکی ستونزو سره مخ یو. زموږ د استودیو همکاران هڅه کوي
د نظر اختلاف شته او یو شمیر د طالبانو د سفر د بندیز د معافیت غوښتنه کوي او یو شمیر نور بیا وایي چې د معافیت د پایته ورسول شي او د طالبانو د دیارلس مقاماتو په سفر د بندیز ولګول شي، ځکه چې طالبان د نجونو د زده کړو سره مخالفت کوي. البته یوازې د نجونو مسله نه ده، ګڼې نورې مسلې دي لکه ښځو ته د کار نه ورکولو او د بشري حقونو سرغړونه. نو نن د شنه اسمان لاندې خبرونه یو موضوع هم داده او دا چې د طالبانو مشر څه ویلي دي د هغه په سرګندونو هم بحث کیږي.
مننه. د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي، ورسته به بیا هم اوریدونکو سره یو. موږ د غتیرو شیبو کې چې تخنیکی ستونزې راغلي د هغه لکبل له خپل اوریدونکو نه معذرت غواړو. هله د چې موږ بخنه وغواړي د موږ خبرونه به ډیر زر بیرته عادي حالاتو ته ستنې شي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشئی موادو 300 قاچاقونکي نیولې خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دی.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه باید
کزمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې درملنه یې سوي ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او عمر اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب سوی طرحې پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مو له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم په هوای د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروف شي په کار، دوی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشئی موادو خرڅولو له امله څو ځله زندانی سویم.
واغه سره د تمام د دغمره وخت کې زاغمره زللی او غمره بیچارهګی مینه ولګیدل. کاغه دوه میاشتې کې ما د عمل شروع کوم، زی عمل کور لري کړم، عمل هغه نه یې نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ناشنا مړ کله چوک په خپل اډیرا کې پریک دی.
خیر دی، زموږ په اډیرا کې به خخ کو.
یاره خان صاحب تا ما جیب خبرې کوي که حساب خپلوان پیدا شو او موږ باندې دا وا وکړه چې دا سړی تاسو وژلې دی، بیا به څه جواب ورکړو؟
تخبرونی لومړی مطلب ترازو. لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوي، تر 300 ډیر د نشئی موادو قاچاقونکو او خرڅونکو دي. د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټنه نشئی مواد د قاچاقولو پر مهال نیول دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سوي خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې څو میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولیا او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دی معلوم سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشي موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشئی موادو تر څنګ 300 کیلوګرام ډیره شیشه او تر 500 زرو ډیر نشئی ګولې نیولې دي.
د کابل امنیه کمانډانای د نشئی توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصبینو په دې برخه کې ټول ټال 216 دي عملیات تر سره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوی.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې روان شمس کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوی و چې د نشئی موادو قاچاقونکو او خرڅونکو بنول کیږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول سوي، په نورو ولایتونو کې هم سرګونو قاچاقونکو نیول سوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه سوي او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرضی وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلوم ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه باید
کزمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي. کنه وی قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي ترڅو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپل مجازاتو موده تیر کړي
او بعد ازو به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز تر شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د یوې نوې طرحې د جوړولو له لارې غواړي هغو معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی ته به تر کار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو شوي، له مخې به یې معتادین تر درملنې او عامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل شوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالي مرستې په برخه کې همکارۍ ته نه ده چمتو شوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکي او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1400 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د وشپېتم او یوم مادو له مخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به دا معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوي، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوی ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راوونه ګرځي. نو په دې حق باندې هیڅ داسې ارګان او داسې یو ډونر او داسې یو ملک نشته چې دوی په حق باندې د دوی سره مرسته وکړي ترڅو د دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساعد شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون پخوانی حکومت په 1400 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1900 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو، خو دا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولي، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، وروسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجي نصیب چې د معتادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وایي هغه معتاد چې په زور نشي پرېښودلو ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولای چې یو مسلک زده کړي او د جسمی کار کول توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدون وروسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور د خلک را جمع شي، لکه اوسم چې کله نا کله د پلونو نه او د بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د متادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه متادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلې دي. د دې ډول متادینو له جملې څخه ځینو متادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرحه چمتو کړې چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړباسي وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لومړی موږ ته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو محتاط شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس روزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت لاړخا او شته شرایط ته په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوی د دوی حرفوي زده کړې د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د ضیاع لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفیع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبري تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثره نه ده بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو ترڅو چې یو کس خپل خوخه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي، او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوی وي، رضایت پرته بستر شوی وي، دوی ته حرفوي زده کړې، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ده ذهن له احتیاط نه شکیږي او د ده توجه له احتیاط نه اوړي. دا باور څونه سم دی او څونه کار کولی شي د معتاد د ریلپس یا د بیا معتاد کېدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دوی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه دې یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي، او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه گذاری وشي.
آیا پوهه دلست؟ آیا پوهه دلست که امیدوار مور نشو وکړي په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او واقعا په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشئی موادو کاچاکو او خرڅلاو ته هڅاوه. محمد نور وایي چې د نشئی موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو دا بخپل د لخلې واورو.
زل کال نه چراوت لمه دما د غنیاتو چې زمان لار سم ایران خواته د سره شمالي کې زرا ور رسیدل ته وان دیوال مې ما تر تلو ته شیر زمال زمال ایران ته او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما تر تلو غنه و عمل ته کار خده و دا پیسې دن ته په کار باندې واچو. دغه و دا مواد مخدر دغه و خرص لای کا دا و خده و پای دای ډیر د دسه غد به ما منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا وایسلابان د دېج نه بم خستل بیا بم راړل اغل ته بم مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سی یو د فنه په څو ظلم نه نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څه شي چې در سره وا تلاشی به کټول شان به در نوابم خستل او زما غلطه په تپه کې پاتې سمونه یو میاش غو نه و ما عمل مې نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو د شپې به ډیر مغلطه و ما خود ما د خیمه جوړ کړو.